د کابل په وخت سهار 2 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو په خیر. زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په عام محضر کې له 1500 تر 1500 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 1500 درې ووهل شول. د طالبانو ستره محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شراب د څخلو او د وی بوشکې شرابو د لرلو په خاطر په دوه کاله بند محکوم شو او هم په مازر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په مازر کې په درو وهلي او سزای ورکړي دي. دوی همدار از ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزاو په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 مالي کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپله اکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالي کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوې دي. د 1403 مالي کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شوه چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډېر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله اکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان بیړنۍ نقدي مرستې مهم یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللي. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل لس ورځنی تمریني کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې دوه تمریني لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال شل اووریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په اکس پاڼه کې لیکلي دي چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په څو ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیښه کې له 2 نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت د بیقید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر استراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6مه اعلان شوی وو او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوحې ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ ترسره کیږي. دا خبره یاد سازمان پرون ماښام په یو اعلامیه کې کړې ده. د طالبان حکومت ویلي دي چې په سیاسي چارو او سولې برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په دغې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو کابل ته دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو رسمن په دوحې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبه ماښام راغلي په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازیو د درېیمې ناستې هدف له افغانستان سره په لاهمغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال کابل ته په سفر کې له بیلابیلو خواوو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لوریو دا غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري، پراختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری دی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د درېمې غونډې په اړه بحثونه کړي دي. مولوی کبیر چې د دوحې تیر کنفرانسونه یې د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړي بللي ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستانه هم د دوی یو پلاوی په یاده ناسته کې ګډون وکړي. اخو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوې ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تأمین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالې له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواوو سره په لیدنه کې د افغانستان د شریعقونو په تیره بیا د ښځو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شته ننګونو د هواري او د یوې حل لارې د موندلو لپاره چې پکې د یو ځانګړي استازي ټاکل هم د بحثونو یوه برخه جوړوي، دوه واره په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې کې جوړه شوه او دویمه هغه سږ کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو پکې حضور نه درلود. ملګرو ملتونو د دوحې تیره غونډه راغنده بللې وه او په بیلابیلو برخو له هغې ډلې ټول ګډونه حکومت، بشري حقونو رعایت او د ښځو د تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظرونه وارته او مثبت بللی وو.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کوچنیانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې سیلابونه د ماشومانو لپاره د اقلیم د بدلون جدي خطرونه لا پیاوړي کوي. یاد سازمان په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه د یو راپور په خبرولو سره خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې د دغه سازمان د افغانستان څانګې رئیس وایي د کرنې د سکتور په ګډون د اقلیمي بدلون پایلې د 80% افغان ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلاونو کې د کورنۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي او ژغورل شوي ماشومان هم د روغتیا په برخه کې ځانګړو مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د مې په 10 نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې 2 ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمېرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 80% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پله پسې وچکالی او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو یې د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا
په ماشومان کې یو مې ورور و چې تقریبا څلور یا پنځه کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو او یو مې د ترل مسای و چې هغه هم د څلور یا د پنځو کلونو و.
هم تقریبا سنش چهار ساله یا ایلا پنځه ساله بود پرم سیلاب برده شهید شده.
یو شمېر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیا وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسېدونکی محمد انور وایي
درې ماشومان وو، یوه مې ورېنداره او یو مې ورور، پنځه کسیزه کورنۍ وه. څلورو تنو وضعیت سم نه دی. یو ماشوم چې د دوو کلونو یا یو نیم کلن دی، د هغه وضعیت یو څه ښه دی، خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمېرو په اړه مو پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان صایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د WFP په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری یې خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي، د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
د کوچنیانو د روغتیا او سلامتیا په هکله بل رپورټ هم لرو. د بې پولي ډاکترانو سازمان MSF د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ماشومانو او نوي زیږول شوي کوچنیانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یاد سازمان د وروستي راپور له مخې یوازې د جنوري او اپریل ترمنځ میاشتو کې په مزار شریف، هرات او هلمند ولایتونو کې څه باندې 15,000 ماشومانو چې په شری اخته وو درملنه شوي. یو شمېر کورنیو چې ماشومان یې په شری اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان به اشتهایی ترڅنګ تبا او خارښت هم لري. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران سره لدی چې ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي په دې ناروغي د اخته کسانو څخه ځینې سپارښتنې هم لري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د بې پولي ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د مې میاشتې په 16 نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یاد ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15,000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2,200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1,486 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1,406 ماشومانو درملنه شوې. MSF وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بې پولي ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د راپور کې د MSF پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګیا سپارښتنه کړې چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایترفي کلي اوسېدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو یې سرې دانې راختلې او اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. سرې دانې له ډېرې شوي. که لږه هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي
واجد ماما شری دانې ډېرې راختلې وې. درې ورځې بې کټ کې پروت وم، تبي نيوليهم بيدان تترام دوي راك نور ما شرام هم شري نيوليهم
ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دولس کلن مهنت الله وای
یو څو وړاندې زه شرینی ولیم تبه مې وه او زکام مې و بیره باندې سری سری دانې راوختې نو ډاکټر لاړم هغې راله ویټامین اے او پرستامول ګولۍ راکړې ډاکټر راله ویل چې ته زه بیل کا او لمبا کا لمبا میں کور اوزے میں تبیر کرو اوس ان شاء اللہ خیم
نما وڑا زیتوی د واکسین اخیسته و زکه ناروغی پر آسانه تیر شو خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوی نه دی د ناروغی ډیر وکړی دل په ورته وخت کې د داخله ناروغی متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومان ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانه خلی
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی دا بهترین کار ورته کوي دا باید دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي کالی باید چټ مخې لمر ته واچول شي اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي چې لمر ته واچول شي او تر څو دا وایروس چې دا ختم شي
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,313 شکمنې پیښې ثبت شوي چې له ډلې یې 14,015 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمېر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وایسته، ځکه د دوی په وینا دی د مرګ سمبول وو. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د اتکم 15,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړینې وروسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډلهییزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پارېدلې. د هغه وخت نږدې 15,000 اعدام شوو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څانګې سره غږېدلي، د رئیسی په مړینې خوښي ښوولې او ویلې دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ آذربایجان کې یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې مړه شول. عصمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډلهییزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یوولس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
ده گوهرداشت او ایوین زندان یا پخوانه بندی او ده فدایان خلق ده مجاهدین و ده کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو ویل
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آورست.
ده جلاد ده مرگ ده خبر که او ویم چه خوخ نیو دروغ بمیویلی ویم. ده مرگ یوا عادلانه محاکمه و سزا و چه ما هیله درلوده. ما چه ده 1988 کال ایدامون پستر گولی دلی. ده خبر خواهی ده ویره ده ده حکومت ده طول عمر برابر ده غمجون و میندو ده زرونو مرهم شی.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویلکی چه ابراهیم رئیسی ده 1988 کال پوری که ده ایران ده خلق مجاهدین ده تنظیم ده سب کم 15,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
ل خبرونو ور اخوا.
ترکیش ایرلاینز لڅ باندې دریو کلونو ځانډ وروسته پرون کابل ته خپل الوتنې بیا پیل کړې. یاد هوایي شرکت په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمیر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتونکي دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ترکیش ایرلاینز له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نن د مې په یوویشتمه د یوه مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، بیاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالی او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیاو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکیش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل: دا چې د ترکیې پروازونه
خلاص شوي دي، ډېر لپاره ډېره خوشاله یم چې ما په من سوالې چې راشي افغانستان ته او موږ سره یو ځای شو، یا دا چې زه لاړه شم دوی سره
خبر سوز ترکیش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي خوشاله سو، خو بیا هم سخت ده دا سه یو خو به ویزې ډېرې ګرانې به وي، بل دا سه ډېرې خلک نسی کولای سه آسانه ویزا واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم د ترکیش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډېرې دوه هیله څرګندوي. د ډلې نظیف الله نیازی وایي:
مسافر لپاره چې غواړي ترکیه ته، اروپا ته یا امریکې ته سفر وکړي، د ترانزیت په بخش کې به ورته ډېر زیات سهولت وي او زموږ د کاروبار لپاره هم دا
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډېرو تاسیساتو ته ډېر زیان رسېدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د مې په یوویشتمه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خپره شوې، اوس مهال په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له شلو څخه تر دېرش نړیوالې الوتنې کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
میدان وردګ ولایت کې شپاړس د اوبو رسولو شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو رسولو پر دې شبکو باندې 30 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې د ملګرو ملتونو او د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف له لوري ورکول شوی دی. د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي هم د دې شبکو په جوړولو خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلود. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاړس شبکو 6.4 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلي او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوي محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستي تور غلی وو. د ویل چې دوی به ګڼې نورې پروژې هم پلې کړي.
ته باور وکړه چې څو کاله بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن به په هر څه آباد وي، هره دره به تړل شوې وي، هر درک به بند جو د بل ملک سم بیا مش غنم نه راوړو د بل ملک بیا مشتل نه راوړو د بل ملک خلق برازیل ته په مزدوری کوي زموږ د وطن خلق به نور نه ځي په مزدوری بس به نور وطن ته نه ځي دا وخت نه زیات ان شاء الله.
د دغه ولایت د کلی او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی وحید الله راشد بیا وویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسمن ګټې اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې دي د نرخ په ولسوالۍ کې، یوه پروژه د چک په ولسوالۍ کې د زمانخیلو په کلي کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي دلته یو دې کلي کې د البدین په کلي کې، یو د ګیدلخیلو په کلي کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلی کلي کې ده. او نه پروژه چې دی هغه ترمیماتي پروژه دي چې په غو مونږه
د یاد ولایت اوسیدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوی دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونزې سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زر دی، اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یو. الله دې توفیق ورکړه چې نور هم داسې ښه کارونه وکړو.
د سړک مشکلات څه زیات مخامخ کېږي، حتی نور بنده کې باید بنده مخته جوړ شي.
پروژې چې د دولت امارات خونه کومه پروژه پایار شوې وه، دغه نه موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا دي چې د موږ کومه لیار که پلچک وي، مثلا که کومه لیار خرابه وي، هم غوښتنه ده چې ورته جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلي کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. لمن شټوله به جوړ او ورو خوشا خوشاله وسه. زه د فراب ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ گزارم هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې، مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی، په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو، جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سهار پر اکشن چې وګورو یوه ادبي خپله بیا دوی ما په هغه مرداري سوي اوسي او ځای پر ځای هغه مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لشونه یې راواخوې خواتې وغورځو. خو هر کم رنګ رنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي. نو متاسفانه چې هېڅ شیان تر اوس پورې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشتې کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر پنځلسو پورې دغه شي مړې سوي اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو د دې ازادۍ چینل ټول اوریدونکو سلامونه وایم. دا یو پیغام دی، ما ز عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مختلف وخت جوړ او خوشاله به یستم. تعلیم ډیر ښه شی دی، تعلیم سیوا د هر انسان لپاره ښه شی دی. نو تعلیم سیوی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمخ تللی شي. نو دموږ د حکومت څخه هم دغه یوه هیله ده، ارزو ده، دا کومې دوایانې چې جوړېږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیات وکړي چې دا چیرته جوړېږي او څه پکې اچوي، څه پکې کاروي. نو بس دغه یو دموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو لپاره هر شی جوړوي، د انسان خطر نه کوي، چې انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي، ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلی احترامات وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خراب دي، لارې ډېر خراب دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کابل په وخت سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې نیمایي برخه کې اونیز پروګرام نیمه نړۍ په ګډه اورو، خو مخکې تر هغې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. طالبانو پرون په نیمروز پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څکلو په څور په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په څور په تعزیري سزا محکوم او په عام محضر کې له 15 تر 150 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په څور په تعزیري سزا محکوم وو او 150 درې ووهل شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شرابو د څښلو او د یوې بوشکې شرابو د لرلو په خاطر په 2 کاله بند محکوم شو او هم په عام محضر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزای ورکړي دي. دوی همداراز ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزاو په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله آخونزاده د 403 مالی کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپله اکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شوه چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله اکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللې. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل لس ورځنی تمرینی کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 2 تمرینی لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال شل اوریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلي دی چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په 2 ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیخه کې له 9 نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بیقید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر ستراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6 اعلان شوی وو او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤلانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای
نیما نړۍ
سره بمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په 4 سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
گرانو دوستانو سلامونه می اومنی. ها کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بدې پایلې لري.
موږ خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاو تریخوالې د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی. دې ته سبب ګرځېدلې دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړو نجونو ودول او لوړ ولور اخیستل زیات شوی دی؟
د اصل په سلو کې هم د طالبان راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي، او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو. دغسې یو کار په افغانستان کې
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر مند اوریدونکو، ګڼ شمېر کسان شکایت کوي وایي له کومې ورځې څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او د ښځو پر وړاندې بې شمېره بندیزونه وضع کړل، له بلې خوا د کورنیو نارینه هم اوزګاره شول. دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولور ورباندې واخیستل شي. د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي و نیستي و هر څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کښې هم وله، خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي. خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچیان او د خپل زړه ټوټه په شپږ ږیرو خلکو ته ورکوي. مثال چا بعضې درلودې بانګو کې، هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي، ماشونه قطه سوله، خلک در په دره سوله، بېچارهګان سوله. دا واضح خبره ده، سل په سل ځوانان نجونې، کوچنۍ کوچنۍ نجونې په شپږ ږیرو خلکو ته ورکوي. وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره، هغه پریشان سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راواخه بېچاره در په دره سي، ژوند زندګي تباه ورباسي.
حدیقه چې په دې وروستیو کې خپل کلي ته تللې وه وایي چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کم سن واده کړې وه او دې د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلي دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلي دي. په دې کې د سل فیصد نه موږ کولی شو چې 99% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې له خلکو سره مخ کېږي او په زړه کې نیسي، د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. دې لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پرې فشار راوړي، او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي او په اړه یې پوهېږم، دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي، د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي. هغه څه چې باید په اول کې، مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي و هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشحاله نه وي. موږ په خپلو سترګو لیدلي دي داسې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا نجلۍ خپل ځوان ته خپله اتمام ورکړي او خپله ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې هکله وایي:
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسئلې ډېر ارزښت ورکوي، او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې د دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي، همدا رقم یې وپالي. چې له بده مرغه همدغه د نجونو ودول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي، هغه خپله ذهني فکري او جسمي وده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثرا د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري، او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې نجلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي، او کومې پیسې چې دی ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلې حال لمون سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي، په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، هغه خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، دی یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي، او د نارینهو په څیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپله خوښه وکړي. تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینهو په پرتله ښځینهو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده طبیعي چلند ورسره کېږي، کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما پاند له خور او لور سره باید طبیعي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې ودیږي، بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګو ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټاکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یا انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ ده هغه کوټې ته راوتو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړه ناست د مور دی و که نه، دونه سوال اوس کښې نه کېږي. که چې ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت به همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي. په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي، کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېچ به منځته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې، د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځان ته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس و تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده، او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی، خو اوس هم په ډیری کورنیو کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپله لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي، په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډېره کچه لیدل کېږي. حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپله ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسې په ډېره کچه ولور اخلي، په ډېره کچه ولور اخلي. دا یو ډېر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کېږي نو اړ کېږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، هلته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
Thank you. د ښځو د حقونو فعال چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیک کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد او ډېرو ماشومانو زیږول، او خپله چې یو ماشوم ودیږي هغه تر څو چې غټیږي پنځه شپږ تر لسو پورې خپل ماشومان زیږوي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه یې تېر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چا ته ورکړي، یو رقم ته دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې مې لرو چې وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو، دغسې یو کار ده په افغانستان کې. د نجونو حق ته نه توجه، کورنۍ دغه ته پام نه کوي، هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کېږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي، د نجونو پر مخ ښوونځي، د ښځو پر مخ کار بند شوی، دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي. څو وختې مخکې ما یو ویډیو کتله، سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې وه، نجلۍ په خپله ژبه اقرار کوله، ایلې وایي ما مې پلار خرڅوي په 40,000 روپۍ، او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي، ای دې لپاره چې په کور کې وړه نسته، خو دا 40,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې. هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي. نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږوي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع لري؟ هغې به فکر کجایي؟ د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله یي؟ نو نور اولادونو ته څه تمه ولري؟ خو ټول په همغه یقین دي، نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې. نو
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل
تراسو دې ته. کله چې یوه وړکۍ انجلۍ چې دغه عمر کمې دا ودیږي، د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی سي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نه سي کولی چې یوې ناوې نه سي او یوې پوره انسان نه سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه، او د خپله له وادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نه سي. بیا چې لرې اوسېږي، د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جیمز په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږه خرڅه کړې یا ګوی ته مونږه د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروارداره یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ور نه اخیستل کېږي، او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي. هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه هم پورته شوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1,50,000 پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سله کې دغه کړنې او دغه طالبانو ته ورګرځي دغه پوښتنه. دغه باید د دوی یو کس همي چې د دوی له ادرس وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري چې نه لري، او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په 10,000 کوي، درېیمه په 150 کوي، تر 30,000 دوی رسوي. او هغه که خلک چې ځوانان دي، مجبوریت لري، د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته 10,000 کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولوان پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ او تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه سي، په دې کې د نجلۍ ژوند تباه نه سي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی، درېیمه ښځه وکړه، څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه سوی ده له وخت نه د اغه ورځ نه چې نوې نظام په افغانستان باندې حکم سوی د خزل لپاره اصلا نه ځوانسته نه د خزل په د حق لپاره کوم او چتاول نسته اته کورنۍ چې اوسنه سم توجه به ورتکوله اغه باندې موست سنسته او ډیر خلک مجبور سوی دی دا پیغله لور کلمانه څوک تخته کده څوک نیسی خو نه درسته نه کار کوي سي نټور په اقتصاد باندې بل اغیز سبب دی د خلک خپل لوران خرڅي او د دود ګرځیدلای او د ار چاپلور باندې سړی ډیر پیسې واخلي هغه تلا دی او ورکه شي د پلانکی لوري په شله کا ورکه بل کس به مرسته راکې چې د مال ورسته تر کامه نه ده هغه 15 لک روپیه باندې ورکه په ټوله ټوله نه کې په سیمه کې د لوی فاجعه ده او د مخنیوي باید وسی
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوو اوس هغه نسته د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه دې څومره منفي اثر کړی
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمات هغه رقم ته دفاع هغه رقم ته واقعي خدمات چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای ما پوهاوی په برخو کې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ سوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي مکتب کې واچوي ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د موږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو انجینیره ولرو معلمه ولرو نو ورو ورو ټول خلک ورته خوش بینه سوی و خو دغه د نظام بدلون او دغه وضعیت کې واقعا څه ده یو لویه ستونزه ده او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نسته د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نسته د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نسته نو دوی به چېرته خپل غږ وباسي
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو کورنیو ته به یې څه ولرو او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري
حاکم نظام خو غږ نه اوري حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی نو دا ولس خو هم زړه لري دا ولس خو هم مسلمانان دي آزاد لري دا ولس خو هم غوښتنې لري دا د ولس خو هم همغه خاوره د همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي په خپلو پالیسۍ کې بدلون راولي دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشت اخیستی له هغې نه رامنځته سوی نو هلته دغه وضعیت نسته هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري منابع شته د زده کړو حق لري د کار حق لري اوس یوه ښځه به کونډ وي یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري دوی به څنګه کوي
که دې ته راسو چې افغان مېرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د مېرمنو غږ نه اوري په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست دوی پوهېدل دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو هوایي تمه ده دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نارینه په هر کور کې که نارینه تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ د موږ او تاسو له څنګه چې د موږ خپل خلک ونه درېږي افغانان ونه درېږي نارینه مو ونه درېږي نو تر څو به د موږ دا تمه کوو چې دنیا د موږ ته جوړه کړي دنیا راغی وایي موږ شل کړه دا راغللو پیسې مو درکړو امکانات مو درته برابر کړو خپل عسکر مو درته قرباني کړو تاسو څه شی وکړو موږ د دې لپاره چې هلته مو یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستان ایستلې دغه یې کالته په د خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای هېڅکله به نن موږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدل او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده دغومره فکري توپیر دغه ترڅو چې موږ دغه فکری یووالی ایجاد نکو په داسې یو څه باندې توافق افغانانونه کې چې ټول هماغه ټول منلی واوسیږي ټول ومني سم دغه د مونږ غوښتنې دي مونږ تاسو پرې توافق ونکړو نو کوم خارجی راځي مونږ کینی خو بیا به خارجی ماته یو څه وایي هغوی ته به بل څه وایي ناهیلی نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کینو یا مونږ خارجیان را شي مونږ ته یو څه جوړ کړي دغه د ما له نظره یو ښه کار نه ده یو بې ځایه تا نه ده مونږ یې باید په خپله جوړ کړو که جوړوم په خپله یې جوړوو یا د چا خبره که وران کړی به هم دا مونږ خپله وران کړی ده فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني ترڅو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کینلي توافق ونه کړي یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي هېڅکله هم موږ یو ادب ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه کور مو ودان.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاري. Smile.